ستړي مسي وخت ما سپښین درې بجې سپېده مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کلی کوم د خیبر پښتونخوا په هنګو کې درې پولیس وژل سوی دي په پاکستان کې زیات باران سوی او په نوخار کې د سیلابونو درې کسان وژل دي د خیبر پښتونخوا حکومت کروندګرو ته د مالی مرستو اعلان کړی دی په مومندو کې د سکولونو د تباه کولو او د پاکستان او امریکې د اړیکو په اړه په روانه غړي کې رپورټونه وړاندې کوو دخبرونه په دوه منیمای کې ونې زخبرونه پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل لرو خو پایل خبرونه کوو ویونکی مجید بابر
ستړي مشي اول د مشال خبرونو سرټکی چارواکي وایي چې نن سهار د هنګو ضلع په کوټکي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي برید کړی چې له امله یې درې پولیس والا وژل شوي دي تېره شپه د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان پوځ په ځانګړي عملیاتو کې د مولا باران په نامه د افغان وسلوالو طالبانو یو محلي قمندان وژل شوی دی د ترکی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب شرقي برخه کې د کورد یاغیانو سره په یو نښته کې شپاړس کورد جنګیالي او پنځه ترکي سرتیري وژل شوي دي اوس د مشال د خبرونو تفصیل چارواکي وایي چې نن سهار د هنګو ضلع په کوټکي سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیس په یو ګاډي برید کړی چې له امله یې درې پولیس والا وژل شوي دي پولیس وایي چې پس له دې بریده یې پلټنې پیل کړي او لسو نه زیات مشکوکه کسان یې نیولي دي تر دا مهال د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې بلخوا د لکي مروت پولیس وایي چې د کچي کمر سیمې یو اوسېدونکی امتیاز یې د ترهګرۍ په تور نیولی دی د دغه کس د نیولو په اړه د ځایي پولیسو یو چارواکي شاهد خان مشال ریډیو ته وویل پولیس زیاتوي چې دغه کس د پلټنو لپاره نامعلوم ځای ته منتقل کړی دی د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د نوخار ضلع سیلاب ځپلو خلکو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې دي چې پکې دوایانې خوراکونه او خیمې شاملې دي چارواکي وایي پرون راغلو سیلابونو د نوخار د ازاخېلو او پیرپیایي کلو ته ډېر زیان رسولی دی دغه ته لږ تر لږه درېو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او ځینې کورونه هم زیانمن شوي دي د مشال ریډیو د خبریال تر مخه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین دغلته د دورې پر مهال خلکو سره د لا نورو مرستو لپاره متعلقه چارواکو ته د خلکو د زیان د جاج اخیستلو هدایت کړی دی بلخوا د موسمیاتو محکمې او ځایي حکومت د نوخار مردان چارسدی او پیښور ضلع خلکو ته ویلي چې کوم خلک د سیندونو او خوړونو غاړو ته اوسیږي هغوی دې محفوظ ځایونو ته لاړ شي بلخوا د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د خپلو کارکوونکو چوټیانې ځنډولې دي چارواکي وایي دا سیلابونه په کابل سیند کې د باراني اوبو د زیاتوالي له وجې راغلي تېر کال هم سیلابونو په نوخار او د خیبر پښتونخوا په ځینو نورو سیمو کې پراخه زیان اړولی و تېره شپه د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان پوځ په ځانګړي عملیاتو کې د مولا باران په نامه د افغان وسلوالو طالبانو یو محلي قمندان وژل شوی دی د فراه د والي ویاند په عبدالرحمن ژوندي وایي دغه عملیات د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانی په کلي کې ترسره شوي او په ترڅ کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی د والي ویاند زیاتوي د دغه قمندان مړې او وسلې د افغان ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو لا په دې حکله سنې دي ویلي افغانستان کې د غزنی د ولسی پاسون جنگیالي وایي وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ چوپ لاړولې ده دوی وایي تېره ورځ ور باندې وسلوالو طالبانو برید کړی و چې د دواړو غاړو ترمنځ تر دوه نیم ساعتان خطر روانه وه یو ځایي تن د ولسی پاسون ملګري حاجي هیبت شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
درنیم بجې جنگ اوس تقریبا د ماشتاو بری او شاوخوا پورې ګلو درایي ورته وایي چې ګلو په کلي او په درایي او د مکم په یوه حساب باندې مکم دې خپل چمبران او تل په انداو کې طالبانو طالبانو سره ماتې وخ د عمرې اوس د دوکانو شاته درایي دوکانو شاته پراته دي هغه نه دی ولې دوه زخمیانې اوس ترخچه کې واچوي د مکم هغه چې څنګه کې خواته وایي سردي خواته
د ولسی پاسون جنگیالي وایي د نخته کې دوی ته مرګ جوبلا نه دی اوریدلی په دې اړه وسوالو طالبانو لا تر دې دمه سنې دي ویلي د ترکی چارواکي وایي چې دغه هیواد په جنوب شرقي برخه کې د کوردیاخیانو سره په یوه نښته کې 14 کور جنګیالي او 15 ترکی سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخه دغه هیواد په هکاري صوبه کې یاغیانو د سړک د غاړې یو بم هغه وخت اوچولو کله چې د دغه ځاینا یو پوځي ګاډی تیرېدو او بیا یې په دغه ګاډي کې ناستو سرتیرو باندې ډزې هم وکړې. د دې نه پس بیا پوځ د یاغیانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړل. په دې نږدو هفتو کې د ترکی پوځ او د کوردستان ورکر ګوند سره اړه لرونکو هغو یاغیانو ترمنځ د تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی چې د دغه هیواد په جنوب شرقي برخه کې د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه کوي. په تیرو دیرشو کالو کې د کله نه چې کوردستان ورکر ګوند د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه پیل کړې ده، تر دا مهال د ترکی پوځ او د کورد یاغیانو ترمنځ جګړه کې 30,000 کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو تایید کړی ده چې سیکرټری جنرل بان کی مون په روانه هفته کې په تهران کې د غیر اتحادي هیوادونو په سرمشریزه ده کې د ګډون اراده لري. ملګرو ملتونو ویلي بان کی مون به دغه موقع د ایران د ایټمي پروګرام ترهګرۍ انساني حقوقو او په شام کې دروان بحران پاړه د نړیوالې ټولنې د اندېښنو او توقعاتو د سرګندولو لپاره استعمال کړي. بان کی مون به د روانې میاشتې د 1/13 نه تر 1/13 پورې په تهران کې وي. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په نوموړي دغه غونډه کې د ګډون نه کولو لپاره زور راوړی و. امریکا هم واضح کړی وه چې دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو مشر د دې غونډې نه بایکاټ وکړي. ایران د خپل لانجمن ایټمي پروګرام په سر د غربي نړۍ سره اختلافات لري. په ایران باندې د شامی رژیم ته د وسلو ورکولو تورونه هم دي او د اسرائیل خلاف د لفظي جنگ په لړ کې د ایران د مشرانو غندنه هم کیږي. او وروسته خبر دا چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د امریکا د صدر باراک اوباما د خبرداري په تایید کې ویلي چې د شام د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د ډکاو یا استعمال په هیڅ حال کې د منلو وړ نه دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابر زخوا اوریدل پر روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د خیبر پښتونخوا په هنګو کې درې پولیس وژل شوی دي.
درې کسان شهیدان شوي دي او موږ یې افسران دي ټول سخته پرسمه شوي خلک دا 13 کسان مونږ نیولې دي مشکوک کسان.
په خیبر پښتونخوا کې بارانونو د بارانو نوې لړۍ وو کسان وژلې. بارانونو به ترڅو روان وي
سبا پورې داسې وقتی وقتی سره آیسولیټډ کنیکټیویټي چانس شته او سبا نه پس دا بل کمزورې شي.
پښتانه په نړۍ کې د پروګرامونو په لړۍ کې بنن په برتانی کې د میشتو پښتنو په اړه واوري. دلته پښتانه کله راغلي
شلمه پیړه کې هغه وخت چې د هندستان نور خلک راتلل نو پښتانه هم په هغه کې د مزدورانو په حیث راوستل کېدو.
د دې ترڅنګ یو بل اونیز پروګرام روشانه مستقبل هم لرو. اوس هم د خبرونې د پال ریپورت جو د خیبر پښتونخوا ضلع هنګو ته. په هنګو کې نامعلومه کسانو د پولیسو پر ګاډي برید کړی چې له امله درې پولیس وژل شوي دي. پولیس وایي دغه د بی په کوټ کې سیمه کې د پیښه رامنځته شوې ده. د دوی په وینا ځواکونه د معمول په ګشتو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. په دې اړه باندې د مشال ریډیو ریپورت ته واښئ.
په هنګو کې نامعلومو کسانو لخوا د پولیسو پر ګاډي د برید له امله درې پولیس اهلکار مړ شوي دي. پولیسو تر مخه دغه پیښه د زیارت پر ورځ قریبا 9 بجو په وخت کوټکی سیمه کې شوې ده. پولیس وایي چې موبایل پیک اپ ګاډي په معمول ګش باندې و چې نامعلومو کسانو پر ډزې وکړې. سپکې ناست کسان ولګېدل. د ډزو لګېدو په وجه ګاډي هم زیانمن شوې دي. پولیسو تر مخه د برید کولو په وخت په ګاډي کې درې اهلکار ناست وو. پولیسو د وینا چې د برید کوونکو خلاف په سیمه کې امنیتي ځواکونو سرچ اپریشن شروع کړی دی. په دې اړه د هنګو تانه اډیشن SHO زین اللہ مشال لڈیو تا اول چه بسیمه که ده برید کون کو خیلا پولیس او ایف سی زواکونا پا گڑا عملیات کوی.
دره کسان سیدن سیدی و مولای گیانوس سران دی تول سبت پرسن می سوی کلگا بارا تیره کسان مونی ولی دی مشکوک کسان و لگیانو بست نورا بوس افسران موجود دیو دی دا غرونو که سرچ پرسن سوی دا کورونو که سوی دی.
واضح دی چې هنګو سره په لګېدو او رګزو او کورمې جنسي کې دا وخت طالبان وسلوالو خلاف فوزي اپریشن روان دی. په بندوبستي سیمه کې اکثره وخت په وخت امنیتي ځواکونه په نښه کېږي. تر دې نه مخکې په سیمه کې امنیتي ځواکونو په نښه کولو پیښو ذمېداري تحریک طالبان پاکستان قبول کړي دي. خو د دغې پیښې په اړه تر اوسه کومې وسلوال ډلې په خپل سر نه دي اخیستي.
دا خو په هنګو کې د درې پولیسو د وژلو په اړه ریپورت. خو سر راځو په پاکستان کې بارانونه زیات شوي او په خیبر پښتونخوا کې د بارانو نوې لړۍ اووه کسان وژلي. په نوخار کې سیلابونو بیا درې کسان مړه کړي. د موسمیاتو محکمه وایي تر سبا پورې به په خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په ځینو نورو برخو کې باران وریږي، خو له هغه وروسته به دغه د باران کې کمی راسي. د پاکستان د ناورینو د مخنیوي اداره پیډمې وایي تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو له وجې اووه کسان مړه شوي دي. نور حال له اسلام آباد احمد الله راکوي.
په ملک کې د بارانونو لړۍ نن په درېم ورځ هم روانه ده چې له وجې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې و کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو محکمې یو اعلی چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو دا لړۍ به تر سبا پورې جاری وي او تر دې دمه د ټولو زیات باران د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او خیبر پښتونخوا په غریزو سیمو کې شوی دی.
زیات باران لندري ورته وي کشمیر طرف ته، یو زیاده هغه کې 165 ملي میټر باران شوی دی. د دې نه علاوه خیبر پښتونخوا کې زیات باران مولم جبه کې شوی دی چې هغه 67 ملی میٹر باران الته شوی دی. پر چنار کے 45 ملی میٹر دے، نوشیرا کے 40 ملی میٹر دے، چراٹ کے 38 ملی میٹر دے، بنو کے 48 ملی میٹر دے، ڈگر کے 49 ملی میٹر دے اور پیخور خار کے 59 یا 60 ملی میٹر دے. سبا پورے دا سے وقتی وقتی سر آئسولیٹڈ قسم ایکٹیویٹی چانس شتا دے اور سبا نپس دا بل کمزور ہے شی.
د خیبر پختونخوا پ سندونو کے دا سیلاب پ حق لا محمد ریاض وائی چ دا وقت پ سندونو کے دخکت درجے سے سیلابونه دی او سبا نبا صورتحال کی بهتری راشی.
د پیښور کابل ریور چې ورسک په مقام باندې نچلا درجه سیلاب دی او هغه کې 30,840 کیوسیک رواني دي او پنجکورا چې دی هغه کې تقریبا 17,000 کیوسیک دی وخت رواني دي چې دې ته وایي لو فلڈ. سوات ریور چې صدر روډ باندې دغه ځای کې یو لو فلڈ سچویشن دی، نو دې درې رینو باندې خیبر پښتونخوا کې د لو فلڈ سچویشن دی. آئندہ ډېر زیات خطرې والا خبره نشته.
د آفتونو د نظم صوبائی ادارے پی ڈی ایم اے د مطبوعاتو څانګې مشر عدنان خان نه چکلا مشال ریډیو او پختل چې د بارانونو او سیلابي اوبو نه متاثر شوی خلکو محفوظ ځایونو ته منتقل کولو او دوی سره د مرستو لړکی څه ګامونه پورته کړی دي. نو د هغوی وینا ده،
پرون چې کم نقصان چي دي هغه په دریابونو یا په سیندونو کې د سیلاب راتلو د وجې نه دي، بلکې کم لختي یا تاسو د لوړې نه جوړې ته چې کم د اوبو لار راغلې ده په هغه کې توغیانی راغلې او د هغه د وجې نه ځینې ځینې کې کورونه ډیمیج شو. هغوی د لپاره فوري طور موږ خیمه لګلې دي په نوخار کې دا شان دي کومور څه زینو کې ضرورت پېښ شنو. هغه ته هم زموږ سره پستاک کېشته دا ورته موږ فوري تور استولې شو. څومره زموږ ضلع چې دي داغه ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن د مخ کې نه داسې ګورنمنت سکولونه، کالجونه او نور داسې سرکاري بلډینګونو نشاندهي کړې ده چې خدای مکه داسې صورت حال جوړیږي نو هغه به فوري تور دا کورونو خوا د قریبي چې کوم د سرکار بلډینګ دی هغه کې منتقل کیږي او کوم چې باقي مرستې حکومت ته اب ورسال تکیږي.
عدنان خان زیاته کړه چې د بارانونو له وجې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې و کسان مړه شوي دي او د کورونو چتونه او دیوالونه را پرېوت توله وجی یو شمیر کسان پکې جوبل شوی هم دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
اوسم د کار کروندې په اړه باندې یو رپورټ. د خیبر پښتونخوا د حکومت زراعت وزارت به د صوبې کروندګرو ته د زمینداری لپاره د 500 کروڑ روپیو مرستې ورکوي چې پکې د تخمونو نه علاوه کروندګرو ته به مشینري او نور سامانونه په ارزانه بیه ورکول کېږي. د صوبې کروندګرو د حکومت دا ګام ستایلی دی. په دې هکله غوږ ونیسئ د شبیر احمد جان رپورټ ته.
دا خیبر پختونخوا د زراعت وزارت د صوبې زمینداران لپاره د 500 کروڑ روپو امداد اعلان کړی دی او ویل دي چې د دې امداد د لاندې به کروندګرو ته غنم، جوار، سبزیانو نه علاوه د اعلی پای تخمونه او د کر کروندې لپاره نوې مشینري ورکړل کیږي. مشال ریډیو سره خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د کر کروندې وزیر د ارباب ایوب جان وینا وه چې وړاندې به د مرکز لخوا زمینداران سره مرسته کیږي، خو له هغه مرستو د بندېدو وروسته د خیبر پختونخوا زمینداران دومره توان نه لري چې غټه او ان مشینری پخپله واخلي او دوی د یشمیر مالی ستونو سره مخ شوی دي. په دې لړ کې دوی د دغه زمیدارانو د مرستو لپاره د صوبې هر ضلع کې اګریکلچر سرویس فارم جوړ کړی دي چې دغه زمیداران به دغه تورزی په رجستریشن وکوي او د شپږو سو رجستریشن فیس د داخلي وروسته به دوی ته هر قسمه مالی مرسته ورکړل کیږي او دوی به نه یوازې مشینری بلکې بیلابل قسمه تخمونه هم په ارزان نرخ ورکړل کیږي. دوی زیاتوي
پېټرول او ډیزل چې دی هغه حد نه زیات ګران، زمیدار بالکل نشي برداشت کولی. لو فارم سروس سینٹر دا چل گئی چی سارے مہینہ او هر قسم امداد چې دی هغه زمیندار سره کوي خو 50% سبسیډي ملاویږي. موږ سره ماډرن مشینری نه وه، ساینټیفک طریقه باندې موږ زمینداری نه شو کولی. ټریکټرو سره سره یو ضروري دي باغونه کارولو لپاره موږ سره داسې مشینونه اوسرادل چې هغه به کندې کنی یو منټ کې 3 فوټه جوار 2.5 فوټه بلند.
بلخوا د خیبر پختونخوا زمینداران د حکومت دا ګام ستایي خو ولې غوښتنه کوي چې دا مرستې دې وړو زمیندارانو ته ورکړی شي. دې لړ کې د 400 ضلع سره تعلق لرونکي یو زمیندار سمیع الله خان مشال لیډو ته صدارنګ وایي یادونه ولدا چې د خیبر پختونخوا د زراعت صوبایي وزیر وینا وه چې د دې امدادي مرستو د لاندې به هر ضلع ته یو ټریکټر ورکړی کیږي او د هغې نه علاوه د نوې او جدید مشینری راتلو وروسته به دغه زمیندارانو ته پټرول او ډیزل هم په ارزان نرخ ملاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس مومند ایجنسی ته ځو، هلته د سکولونو تباهي او د امنیت په مسله خبرې کوو. په مومند ایجنسی کې له تیرو 2 کالو راهیسې فوجي عملیات روان دي. حکومت ادا کړې وه، درې واره ادا کړې وه چې سیمه د طالب وسلوالو څخه صفا کړې ده، خو د دې سربېره هم اکثره له هغه ځای څخه د سکولونو د تباه کولو خبرونه راځي او خلک هم وایي چې امنیت بحال نه دی. راځي چې د مشال ریډیو د همکار رپورټ وغوښتو.
په دې دوران درې ځل د محمد ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو او د عسکري قوتونو مشرانو ویلي چې سیمه د طالب وسلوالو څخه پاکه شوې او په سیمه کې امنیت لکه د پخوا په شان بیا بحال شوې ده، ولې له هغې وروسته هم لږ زیات سلویخ اسکولونه وران شول چې شمیرې پوره سل ته رسېدلې، او له دې سره سره د امنیتي لښکرو او د عسکري قوتونو چوکۍ او غړي هم هدف جوړ شول. نو په دې خبره د بره محمد ایجنسی نه د سیمه یو مشر حاجی رسول خان خپل نظر صدا سي وړاندې ک
چې نه ادارې، نه ټيليجنټ ادارې، نه چې د سکیورټي دا ولې دا ناکام ده کنه. دې معنی خو ډېرې خرچې کیږي د قبایل وګوري، نو ټول د زمنګ د سکیورټي لا تنګ شوی دي. ټول خل په دې کې مطالعه ده چې اوس موږ د دې ملک له وځو کوسو که زمنګ یو دارا کولګي دونه موږ هم د دې ملک له ځکه چې هر وخت په جیلونو نه نوځي سپین ګیری نیسی ماشومان نیسی، نو دا حالات موږ ته ډیر مشکلات دی. کم چې دا من خال لاغام ډیر شرمېږي کنه.
هر څوک تعلیمي ادارې ډنګول کیږي، ځانې دولت ته د بیا ودانې لپاره خو عام ولس ته د پوره ژوند لپاره کیږي. هم د بر محمد ایجنسی یو تعلیمي کارپو مهران مشال ریډیو ته وویل سیمه کې تعلیم د اول نه هم ډیر کم او اوس خو بیخي داسې دی چې په ختمې دو روان دی.
مسلسل چې کوم دی هغه تعلیمي ادارې تر ګورو په نشانه باندې دي. چې لکړو کالج چې کوم دی دا ډیر وخت نه تقریبا اوسه پورې هغه بلډینګ کې چې کوم دی مخکې طالبان اوس پکې ملیشیا پراته دا بلډینګ روان دی. چې ستا مطلب داری ماشومان دومره یې ترخه واخسته په دې کې ایجوکیشن مطلب دا چې ممکن نه دی. ایجوکیشن نه لکیږي چې تا مطلب ماحول د سی چې پاره کې ته ایجوکیشن سوچ کولای شي. چې یو طرف ته مطلب دا لري تر شپې خوب دینې چنن به طالبان به دا چل کوي یا به حکومت او طالبان نه ختی دي، په دې کې به ته ایجوکیشن سوچ کول دا پزول کار دی.
د بره او کوزه محمد ایجنسی سیمې سووار صفا ګرځول شوی او د کوم کوم سیمو ولس به کور شوی ول. د محمد پرسلب سره تړولورن کې خبريال ساجد مومن مشال ریډیو ته وویل
سوز الله سیمنګ ته پریس بریفینګ را کړی دی چې محمد د ایجنسی چې کوم دا هغه مطلب چې 97% تیار شوی دی، لیکن وسپوري د امن صداغه په نظر مونږ ته دی راغلی. تیر اپریشن کې تحصیل صافی چې کوم دی ساګه شینواری د ویزای په دغه لغو کې اپریشن سٹارټ و. تحصیل ویزای فیزو کې باز د سه خلک شتري چې هغه خکته تری او پېښور لاور فینډي دی علاقو کې پروت دی. یې یو ترخه په وجه باندې ناراضي چې کېدې شي حالات او به د دینم ډیر خراب شي او دی علاقو کې اپریشن یې صدا سي دغه را شي چې مونږ دوباره به لړ شو.
د حاجی رسول خان په وینا د تعلیمي ادارو او نور ودانو حفاظت د حکومت په ذمه ده، ولې دړنګې دوه ورستو عامولز د حکومت له خوا زورول کیږي
د علیم زو تحصیل د شکاور د چګر چا پیر ملیشا پرتا دا ویلی وی پرتا دا داخله باوجود راش یو کار وشینو من فکر والو جدا په کمل ډا وایرال د غر ال حکومت کې کم خراب قلدی تکاری نو هغه دی ونیسی دا بی ګناه خلکو دی نه نیسی کناغه خو منګم مزامت کو چې څوک دل تورانی
لدی ورستو مو همدا پختنه په امنیت راوستو کې د حکومتي عسکري قوتونو مرستيال د خوایزي امن کمیټي د مشر ملک فیاض خان نه وکړلې
دا د دشمن کمزوري ده کنه دا موږ ته کمزوري ښکاري او دغلا کار دي مخکې چې ما واقع کړل خرابه کېدله نو په تور شپه کې وشي په غلا مانی وشي دا چې کارونه بعد بخاري او اسلام آباد پیښور لاهور پرې دي کې دا وړي وړي پیښې کېږي دا دغلا نو په جنسي کې خامخا کېږي او د دې په مخنیوي باندې ان شاء الله چې موږ ناشتي ډېر موټنګونه وکړي دي د دې نیوی به زر پر زر ان شاء الله وشي
او د پولیټیکل ایجنټ په شمول نور چارواکو سره مو بیا بیا رابطه وکړه خو دفتر ته نه و راغلي
پښتانه څوک دي او له کومه راغلل
پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي
د نړۍ بیلابیل سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولې ژبه بدل شوې ده
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي د مشال رادیو په اونې خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر درې نیمې بجې او د هر یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر څلور نیمې بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
په امریکا کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی ویلي امریکا او پاکستان له یو بل سره اړیکې ختمول پکار دي او د پاکستان فوج له د سویلین حکومت تر لاندې راتلو ضرورت دی دا چې د دواړو هیوادونو اړیکې پر کول پکار دي او کنه انیس اجمل لزینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی دی
په امریکا کې د پاکستان په خانه سفیر حسین حقانی ویلي امریکا او پاکستان لا یو بل سره اړیکې ختمول پکار دي ځکه چې په 15 پېټو کالونو کې څوک د یو ځای کېدو لاره پیدا نکړي او درې ځله جدا او سلور واري یو ځای شي نو بیا تعلقات پرې خدل ضروري وي حسین حقانی دا خبرې په واشنگتن کې سنټر فار دی نېشنل انټرست په یو دستور کې کړې دي نو موري دا هم ویلي د پاکستان پوز لا د سیویلین حکومت تر لاندې دراتلو ضرورت دی دا چې آیا پاکستان او امریکا لا پر اختیار خپل اړیکې ختمول پکار دي په اړه یې د بهرنو چارو کارپو ډاکټر همایون خان وایي تر څومره چې د پاکستان او امریکا د اړیکو خبره ده نو دا دواړه هیوادونه خپل اړیکې نشي خرابولی ځکه چې د پاکستان د امریکا نه بغیر گزاره ګرانه ده ډاکټر همایون خان وایي
ہسٹاریکلی خو خبره ټیک ده او دا هم ټیک ده چې د امریکا او د پاکستان تعلقات چې کم دي سو په دې کې دې کې دې زیاته کشیدګی راغله ده زما په خیال کې دا تعلقات به داسې بیا ونی شي چې په ماضي کې وو لکه چې افغانستان د سوویت انویژن په وخت کې یا د مشرف په وخت کې یا د ایوب خان په وخت کې دې کې و تبدیلی خو خامخا راځي خو تعلقات پہ خو دل دا خو زما په خیال کې غلطه خبره ده او زه خو حیران یم چې افغانی دا څه خبره وکړي
بلخو په امریکا کې د پاکستان په خاني سفیره او سیاستواله سید عابده حسین وایي لمړی د دوه هیوادونو ترمنځ باهمي تعلقات ته قتل پکار وی چې هغه څومره کامیابه پاتې شوی دي او چې خبره د پاکستان او امریکا د اړیکو راشي نو د دوه هیوادونو لپاره خپل اړیکی برقرار ساتل پکار دي
اس سب سالا عرصه می امریکہ کو وقتاً فوقتاً پاکستان کی ضرورت ہے
پدی پنجش پہ تو کلونو کے پاکستان تا دا امریکہ ضرورت راغلے او امریکہ تا دا پاکستان او زکہ دا اڑکی خے ہم پاتی شوی او خراب ہم خود دے ہر سے باوجود بیا ہم تعلقات پر زے وو او زما پ خیال پر راتلن کی کہ بہ ہم دا اڑکی جوڑی وی او جوڑے پکار ہم دی زکہ چے پاکستان تا دا امریکہ ضرورت تے او امریکہ تا دا پاکستان
دو حسین حقانی دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې پاکستان د نیستی اتو میاشتو پس 13 میاشت ناټو لپاره د رسل لاري پرانستی که څه هم د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر د واشنگتن د دورې وروسته داسې رپورټونه راځي چې د دواړو هیوادونو اړیکې یو واري بیا په سمېدو دي خو څېړونکي ګمان کوي چې په دې لاره کې ځینې خنډونه اوس هم موجود دي چې پکې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې پر ضد عملیات او د امریکا لخوا ډرون بریدونه شامل دي
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روښانه مستقبل
اوسم د اختر د میلو پاړه یو رپورت په داسې حال کې چې د وړوکي اختر میلې او خوشحالۍ پای ته رسیدلې د بلوچستان په ژوب سیمه کې د اختر بیلابیل اتړونه لا هم دوام لري. د ژوب د موټرو پاډه کې د بیلو بیلو قبیلو وګړي د هر اختر په څیر دا ځل هم بیرډول اتړونه او امی کوي. خدایونو ناصر د اتړونو ته ورغلی او دا رپورټ یې پر جوړ کړی دی.
دا غاړې د هغو اتڼو دي چې بې له ډوله کیږي او ګډونوال یې د ډول د اتڼ په څیر په یوه وار مخ شاته ځي، لاسونه ټک وهي، څرخیږي او په ملګرتیا سره په اتڼ کې د غاړو مقابله هم کوي. د ژوب د موټرو په تمځای کې د نورو اخترونو په څیر دا ځل هم چې کله د اختر په رخصتیو کې د تمځای دوکانونه تړل سوي وي، نو د ژوب ښار په شمول له ګڼو کلیو څخه هم وګړي دې ځای ته ځان رسوي او په اتڼو او امیو کې ګډون کوي. د دې اتڼو یو ګډونوال چې په اتڼ کې ګډ و داسې خبرې را سره وکړې.
زما نوم کاکر خان، کلی بهلول، ډېر په خوند تر وو، ډېر ښه تر وو، ډېر په خوشحالي باندې درې ورځې غوښه مکمل مطلب نه په کل کې هم ستا واده په کل کې اوس نه خاص په کل کې اوس نسته پاډه کې ډېر مطلب
په همدې اتڼ کې یو بل ګډونوال چې له شرانې سیمې څخه راغلی و له مشال سره په خبرو کې وویل دا اتڼونه او امی ځکه بې ډوله کېږي چې د ده په وینا ډول مولوي صاحبانو بند کړی دی او اوس دوی په هر اختر کې هر اتڼ بې ډوله کوي.
گلبات خان زشرانیم مانی خوا او کاج دغه اتنونه زما د دوی اتن اوس یو نام نه دی او یو شاید کاج کاج نو اختر باندې باندې هر چیم باندې وی ډول خو د ملایانو بند کړه.
که څه هم د شرانی سیمې دا وګړی د بیډول اتنو لامل همدا شي، خو یو بل کس بیا وایي د دوی د قبیلو په شمول د ژوب سیمې ځینې نورې قبیلې سته چې بغیر له ډول اتنونه کوي او غاړي وایي.
زما نو عبد الغفار دی ډول قدانس چې دا خلک ټول نه اوري او ډول ځان سران خلک او هغه دلې نه څنګه بار دی شرانه دی اری پال دی مندو خیل دی او کاکړ دی بابر دی صفای دی دا کاش.
له دې سره چې ډیری کسان په دې اتڼو او امیو کې د ګډون لپاره همدې اډې ته مخه کوي، خو تر دې زیات بیا ډیری کسان د اتڼ د کتو لپاره په اخترونو کې د ورځې ډیری برخه همدلته تیروي.
زما نوم ولی خان دی، زه په کوم توزیه مریپال یم. اختر ډیر شایسته اختر دی، ډیره خوشحالیانی دی، ډیرې پسراولو شو د کلو والا خلک راته راغلي دي په دا اټه کې اتڼونه کوي. موږ راغلي دا ته پر ګرځو چکر وهو په سټیم ش پاس یا په کلي کې هم وي. په کلي کې اول ورځ دی، په اول ورځ باندې په کلي کې وي هغه بعد په داسې سبا باندې بیا دلته بازار ته خلک ګرځي.
زما نوم پاینده ګل مندوخیل. ساسات خو دغه داسې خوشحاله شو دغه قبایلي روایت خلک اتڼونه وایي ډولونه نسته ډولونه تر کالم له لور لای زه خراب وي. موږ له حکومت ته ځکه دغه مطالبه کوو چې دلته د ډولونه راکړي دغه دلته به موږ اتڼونه پر ووهو دغه ختم کړي.
د ویلو وړ ده چې د ژو په شمول د دې سیمې په نورو پښتون میشتو سیمو کې د اختر په میلو کې نن هم تر ټولو زیات اتڼونه وي او هم په هر سیمه کې د هرې قبیلې ځان ته اتڼونه او امی کېږي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، ژو.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا ده پختنو پا غختنو بانی ده دی پارمانو رو بایده
دریا خان افریده ده جرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
ده پختون قوم ده خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان ده پختنو پا درد بانی ده درد من
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري
درنه می بجې سوي دي د خبرونه نیمای تر رسیدلیو په دې ورستي نیمای کې بیا پښتانه په نړۍ کې او روښانه مستقبل پروګرامونه لرو خو سوار کوم مجد بابر ته چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي
چارواکي وایي چې نن سهار د هنګو ضلع په کوټکي سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیسو په یو ګاډي برید کړی چې له امله درې پولیس والا وژل شوي دي. د موسمیاتو محکمې او ځایي حکومت د نوخار مردان چارسدي او پېښور ضلع خلکو ته ویلي چې کوم خلک د سیندونو او خوړونو غاړو ته اوسېږي هغوی د محفوظ ځایونو ته لاړ شي. تېره شپه د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د افغان پوځ په ځانګړي عملیاتو کې د ملا باران په نامه د افغان وسلوالو طالبانو یو محلي قمندان وژل شوی دی. افغانستان کې د غزنی د ولسي پاسون جنګیالي وایي وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ترکی چارواکي وایي چې د دغه هیواد په جنوب شرقي برخه کې د کورد یاغیانو سره په یو نښته کې شپه پارس کورد جنگیالی او پنځه ترکی سرتیری وژل شوی دي. ملګري ملتونو تایید کړی ده چې سیکرټری جنرال بان کی مون په روانه هفته کې په تهران کې د غیر اتحادي هیوادونو په سرمشرده کې د ګډون اراده لري.
د خبرونو لنډې زرته مجد بابر وړاندې کړی. اوس هم د اونیز پروګرامونو چې لړۍ ده پښتانه په نړۍ کې احمد شاه زمی نن په لندن ته راغلی پښتنو پاړه باندې دغه پروګرام جوړ کړی دی.
پښتانه په نړۍ کې
ګران اوریدونکو دا اونیس پروگرام پښتانه په نړۍ کې لوی بلی کړي سره موزا احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. پروان پروگرام کې به برتانیې ته د پښتنو د کډوالۍ او ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پښتانه څه وخت او څنګه انګریز وطن ته ولاړل او هلته ژوند په څه حال کې دي. بریتانیا د اروپا د لوی وچې په لویدیس کې پروت هیواد دی چې د څه باندې شپږ کروڑ دیرش لک نفوس په لرلو د نړۍ دوویشتم لوی هیواد دی، خو د جغرافیې له پلوه په نړۍ کې پر اتیایم نمبر شمیرل کیږي. د اروپا د نورو هیوادونو برعکس دا هیواد له څلورو خواوو د اوبو په منځ کې پروت دی. بریتانیا د 1920 میلادي کال راهیسې د نړۍ پر مخت پروت هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې تر بیلابیلو پړاوونو تیر سوی، چې بیا په وروستیو کې د 1920 میلادي کال د اپریل پر 12 نیټه د ځان لپاره اوسنۍ نوم د عظیمې بریتانیې او شمالي آیرلند متحده شهنشاهیت خپل کړی. دا هیواد چې د انګریزانو په نامه مشهور دی له امریکا څخه نیولې بیا تر اروپا او بیا تر افریقا او آسیا پورې پر بیلابیلو هیوادونو پاچهي کړې او دغه سیمې خپل مستعمره ګرځولې دي. په همدې خاطر به یو وخت ویل کېدل چې په برتانوي شهنشاهیت کې لمر هیڅ کله نه پټیږي. د نور سیمو په څیر د هند نیمه وچه هم یو وخت د انګریزانو مستعمره و او دوی هلته حکومت کاوی. برتانیې ته د پښتنو د راتګ ښکارا ثبوتونه د شلمی پیړۍ په لومړیو کې تر سرګو کیږي چې تر هغه وروسته بیا یو شمیر نور پښتانه د کار او روزګار لپاره د برتانیې بیلابیلو شهرونو ته ولاړل. د برتانیې په پلازمینه لندن کې میشته د پښتو ژبې لیکواله او د بی بی سي پښتو په خواني مشره صفیه حلیم وای په شلمه میلادي پیړۍ کې انګریزانو ته په خپلو کارخانو کې د کار کولو لپاره د کارګرانو اړتیا و، نو دوی د هند له نیمې وچې څخه یو شمیر پښتانه برتانیې ته راوستل.
هغه وخت راځي چې انګریزانو په هند کې خپل اکسپیرینس کړل او هغه مستمره کړل، نو دی ته خپل کارخانو کې د کار کولو لپاره مزدورانو ضرورت و او هغه اړتیا پوره کولو لپاره دی به هم د هندستان هم د افریقا او د مزدوران راوستل. نو د شلمې پیړۍ کې یعنی موږ ویلی شو چې دا غي په سر کې هغه وخت چې د هندوستان نه نور خلک راتلل نو پښتانه هم په هغې کې د مزدورانو په حیث د کارخانو کې د مثلا د تماکو په کارخانو کې د رخ جوړولو په کارخانو کې راوستل کېده او دلته به مزدورانو په شان ساتل او دوی به په کارخانو کې کار کوو. نو هغه وخت چونکې لوی کارخانې د انګلستان په مرکز کې ساحلي ښارونو سره نږدې وو، لیورپول او مثلا برمنګم او بریډفورډ، نو د دې لوی شمیره په برمنګم کې میشوه. برمنګم او بریډفورډ هغه دوه ښارونه دي د انګلستان چې په دې کې تر ټولو لوی شمیر پښتانه میشتي.
دا چې برتانیا ته د پښتنو له کوم سیمو او قبیلو څخه خلک راغلل، صفیه حلیم زیاتوي زیاتره پښتانه له خیبر پښتونخوا څخه راغلل چې ډیره یې خټک و.
تر څو چې مالی دلی دی او د خپل کار په برخه یو خو د چیراک د صالحانی نه خټک قام خلک ډیر زیات راغلي دي. هغوی د تماکو په کارخانو کې کار کوي، خصوصا دلته یوه سیمه ده چې ایلزبری نومیږي او هغه ایلزبری کې د دې لوی شمیر د خټکو پراته دي. برمنګم کې هم دغسې خټک ډیر زیات په سر کې راغلي دي، بیا ورپسې اپریدي راغلي دي، نورو قامونو خلک هم شته دی او خصوصا د کلو بانډو هغه خلک چې د مزدورۍ لپاره راتلل نو هغې کې د هر قام خلک شته دی، خو زما خپله اندازه دا ده چې خټک پکې ډیر دي.
برتانیا ته په لومړي سر کې پراغلو پښتنو کې زیات شمیر د خټکو وو چې د وخت په تیریدو سره دوی نور خپلوان هم وروغوښتل. یاسمین خان خټک یوه 33 کلنه پښتنه مېرمن ده چې د برتانیا په برمنګم ښار کې زیږیدلې او ژوند یې هم هلته تیر کړی دی. نوموړی چې په پښتو ژبې روانې خبرې نسوای کولای، په انګریزي ژبه د خپل کاله حال راکوي.
I was born here, so I've been here all my life. My family came in the 60s, in the mid-60s.
زدلتا پیدا شویم نو مخبل طول جون هم دلتا تیر کردی. زما مورو پلار ده نول لسوش پیتمی لسیزی پا نیمایی که لسواتا انگلستان تراغلل او دلتا پا برمنگم که میشت شول. لمره می پلار راغلی او بیای زما مور راوستل. تر حاغ روستا ده خیبر پختونخوا سخه یوشمیر نور کسان هم دلتا راغلل. اس پا طول برمنگم که دیر زیاد پختانه میشتی او تا بدا سی فکر کبی چه پا پاکستان کی.
کڅه هم برتانیا ته د پښتنو کډوالی په شلمه پیړۍ کې پیل شوې، خو ځینې داسې آثار ښکاری چې تر هغه وړاندې هم پښتنو دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. په برتانیا کې لومړی جماعت یا مسجد په 1898 میلادي کال کې د یوې پښتنې مېرمنې لخوا په ووکینګ ښار کې جوړ شوی دی. صفیه حلیم وایي دغه جماعت د هندوستان د بوپال یوې نواب جوړ کړی او د خپلې مور شاه جهان بیګم په نامه یې ونوموي چې تر اوسه د شاه جهان جماعت په نامه موجود دی او مسلمانان د عبادت لپاره ورځي.
موږ د 19مې پیړۍ په وروستیو کې دا په تاریخ کې ثبت دی چې په برتانیې کې تر ټولو لومړی جماعت یوې پښتنې ښځې جوړ کړی او هغه د 19مې پیړۍ په وروستیو کې د بوپال نواب و سلطان جهان بیگم چې هغه په رسمي سفر راغلی و او دلته کې هغه پښتنه وکړه چې د مسلمانانو لپاره جماعت شته و کنه. کله چې ورته وویل شول چې نه نشته دی نو هغې بیا خپلې پیسې ورکړلې او د دې جماعت لپاره ځمکه واغوښتل شوه او دا جماعت پرې جوړ دی. دا په ووکینګ کې دا جماعت جوړ شوی دی او د خپلې مور شاه جهان بیگم په نومې دا جماعت جوړ کو. نو دا متخای چې یعنی لسمه پیړۍ کې مسلمانانو دلته کې چې هغه د پاره جماعت جوړ شو او د دې په کې منځونه کول.
صفیه حلیم زیاتوي کې داسې تر شلمې پیړۍ وړاندې هم برتانیې ته پښتانه راغلي وي، خو د اندراج پر وخت له دوی سره پښتون نه لیکل کېدی نو ځکه ګمنامه پاتې سوی دی.
هغې نه مخکې هم کېدای شي چې پښتانه راغلي وي، خو چونکې د سپتېدو دغه سیستم نو نو ښایي چې دی لکه د نورو قامونو د هندوستان د وګړو په حیث رجسټر شوي دي. او موږ په دې هم خبر یو چې برمنګم او بریډفورډ یا نورو ځایونو کې چې کوم پښتانه د پښتونخوا نه راغلي دي هغوی د پاکستان په پاسپورټ به راتلل، نو ځکه هغوی د پاکستانیانو په حیث ثبت شوي دي. او چونکې کله خلک د پاکستانیانو په حیث ثبتېدل نو دا هغوی ژبه هلته کې اردو لیکل کېده، نو ځکه موږ ته د سمو شمیرو پته نه لګي چې څومره شمیر کې دا خلک راتلل.
د برتانیې په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر پښتانه میشت دي چې شمیر یې لکونو ته رسیږي. په لندن کې میشت پښتون ښوونکی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر غړی فایق خان یوسفزی وایي تر ټولو زیات شمیر پښتانه په برمنګم ښار کې استوګن دي، خو په برتانیه کې یې شمیر شپږ لکه شاوخوا ته رسیږي.
د پښتنو د ټولو نه غټ ښار چې دی دا برمنګم دی. په برمنګم کې اته او یا زره پښتانه کم او زیات اوسی دا اته او یا زره چې زموږ نه دا د هغه ځای د کونسل راپورټ ته چې هغه سره کم خلک ته پښتون په نوم رجستر شوی دی. بیا په ډیرو سیمو کې د پېښور یا د کوټې یا د دغه سیمو پښتانه چې دلته راغلي دي نو هغه دلته چې بیا د نېشنلټي پښتنه ته کړی دی نو هغه ورته پاکستان ویل دي نو هغه سره بیا جبه اردو لیکلې ده، ځکه د دې خلکو دا عقیده ده چې د پاکستان نه څوک راشي نه به خامخا اردو وي. نو دغه غلطي خلکو کړې دي. اوس سمي خلک اوس ډېرو خلک ما ولیدل چې درخواستونه ورکړې دي کونسلونو ته چې زموږ ژبه چې ده اردو نه ده بلکې پښتو ده. او داسې هغه دقیق دغه خو راته نه دي معلوم، خو زما په فکر چې داسې په برتانیا کې به د شپږو لکو په شمېره کې پښتانه ژوند کوي.
په برمنګم کې میشت پښتون خان سانګزی په دغه ښار کې د نو راغلو کډوالو مشاور او ژباړونکی دی. هغه د خپل کار په اړه وایي:
زه په خپل دلته ترجمانی کوم او له ایمیګریشن سره مختلفو سوشل سرویسز سره او دلته کوم لوکل اتارټیز دي او بیا ور سره په خوا کې فول ټایم سپورټ ورکر مې مدا کوم. انا کمپنایډ اسالم سیکرټی لکه دا کوم زیر سن ماشومان چې له افغانستان ناراضي دلته بیا چې پنندګی ته دغه ورکی نو دیاغو سپورټ ورکر هم یم. دلته د دی جی د کلچر په اړه کې د ژبه په اړه کې او د کالج یا د سکول د دې ټول کارونه په مخ کې ام پای کې سره کومه کومه.
تر برمنګم روسا په برتانیا کې د پښتنو دوهم لوی شار برډفورد نومیږي، چیرې چې په زرګونه پښتانه میشتي او په بیلابیلو کارونو بوختي. دا پښتونخوا سره اړلرونکي پښتون ډاکټر سرجن امجد خان شل کال وړاندې د لورز د کړو لپاره برتانیې ته ولاړی چې هم هلته په صفات سو. نو موري چې په برډفورد کې ژوند کوي د خپل تګ حال څه دا ډول بیانوي:
د راتلو نیت مدا او چې دلته تخصص وکړو لکه نور سبق وایو د ټپ په پیشه کې. دا غوړي لپاره په خوا باندې ډاکټران دالته نه راتل د پېښور نه او د نورو ځایونو نه دلته نه به ډیګری نه واغشته او بیا به څوک واپس لاړل هلته به پریکټس شروع کړ خپل ډاکټري به کولا او ځنې به دلته پاتې شو. نو ما خو کوشش کوم شروع کې چې واپس لاړ شو او هلته خپل د کوم خدمت وکړو، خو متاسفانه یا د بدقسمتۍ نه هغه موقع په لاس را نغله او زه دلته پاتې شوم. نو اوس دلته بیډفورډ یو ښار دی، د هغې په هسپتال کې
په برډفورد ښار کې میشت یو بل پښتون رشید خاطر وایي چې برتانیې ته د روزګار لپاره راغلی او اوس مهال د څوکیدار په حیث د خپل ماشومان لپاره روزي ګټي.
دلته رالم د روزګار لپاره او د انګلستان په لوري بیرته ښار کې اوسېدم ساوثهمپټن کې. هلته مې څلور کاله تیر کړ. ساوث کې ډېرې زیاتې فیکټرۍ دي په انګلستان کې، د سلادو دا وړې وړې فیکټری دي، د پیکینګ فیکټری دي. په دغه ټکو کې به مې کار کوو او بیا مې ورسره دغه کار شروع کړ. ودانې از ا بلډ فار به مې کوو. نو په ساوت کې په ساوثهمپټن کې مې زیات وخت دغه کار نه کول په ټکو کې. او بیا چې کله نارت انګلستان دې برخه ته راغلم بیا مې دلته سیکورټی جاب شروع کړ. موږ چې وته څوکیداری وایو ځکه چې دلته کې سیکورټی جابونه ډېر زیات وو او سہولت مو کارونه ګران نو. نو زه دلته رالم بیا په 2004 کې اخر کې او دا لې چې دا اتم کال مې دلته شروع دی. دا تو کالونه په دې برډفورډ کې اوس.
د برډفورډ سربیره په لندن او مانچستر کې هم یو شمېر پښتانه استوګن دي. دا خیبر پښتونخوا له سوابي سره اړلرونکي پښتون فایق خان یوسفزی په لندن کې د مایوبو ماشومانو په ښوونځي کې د درس ورکولو سربیره د نړیوالو ژبو په مرکز کې کار کوي. نوموړی د خپل کار په اړه وایي:
ما دلته کې د مایوبو ماشومانو ته د درس ورکولو په برخه کې ماستری کړې ده او اوس دلته کې یو مکتب دی د مایوبو ماشومانو، په هغه کې هم کار کوم او په کینګز کالج کې د نو ژبو د نړیوالو ژبو په برخه کې هم کار کوم.
د برتانیې په بیلابیلو شهرونو کې ګڼ شمېر پښتانه په زده کړو هم بوخت دي چې یو یې د افغانستان د پکتیا ولایت سره اړه لرونکي پښتون انور ځاځی هم دی چې په مانچستر ښار کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په برخه کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
دلته زده کړه باندې مصروف یم، د آی ټی نیټورکینګ برخه کې زده کړه کوم. نو موږ غواړو چې خپل ټولنې لپاره نوي نوي شیان زده کړو، هلته یو خلکو ته ورخیو کنه. نو دغه مسلک ما ځان لپاره خوښ کو، زه په دې کې خوشحاله یم. زما شوق له دې سره و چې زه باید د معلوماتي ټیکنالوژي په اړه معلومات لاسته راوړم، نوي نوي شیان پکې زده کړم، تر څو یو څه لاسته راوړم چې لاړ شم هنر د لارې خپلو پښتنو ورونو ته یو څه کومک وکړم او دوی دواړه یو څه نوي شیان ور وړاندې کړم. نو زما امید دی چې له خیره دغه تر پایه ورسوم او خپل هیوادوالو سره هغه خپله تجربه شریکه کړم.
په برتانیا کې پښتانه زوړ تاریخ لري او د لسګونو کلونو راهیسی په ګڼ شمیر کې میشتي. دغه پښتانه په بیلابیلو کارونو اخته دي او د خپل کور کول لپاره روزي ګټي. پښتانه په نړۍ کې راتلونکي پروګرام کې به په برتانیا کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور د انګریزي ټولنې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي په مخه شکوم، ښه ژوند ولري.
احمد شاه اعظمي و چې پښتانه په نړۍ کې پروګرام درته وړاندې کوي. اوس هم یو بل اونیز پروګرام روښانه مستقبل دا پروګرام تاسو ته منور شاه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په ټول هیواد او په خاص توګه قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم سهولتونه ډېر کم دي، دینی مدرسې پکې د علم په خورولو کې لوی کردار ترسره کوي، خو د سیړونکو په نظر که د دې مدرسو کورس د دینی علم ترڅنګ د دنیا د تقاضو سره برابر کړی شي نو دا کردار به په عملی توګه د معاشره په پرمختګ کې رول ولوبوي. د مدرسو د منځوري او د هغې د کارکردګۍ د سارنې لپاره د یو مرکزی بورډ لاندې 15 بورډونه جوړ کړل شوی. د دغه مرکزی بورډ د شمیرو تر مخه په هیواد کې خواوشا 15,000 رجستر شوی دینی مدرسې دي او د دې په دوه عمره یعنی خواوشا 13,000 غیر رجستر شوی مدرسې هم شته. د مدرسو په اړه په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتو د یوې ادارې مشر عامر رانا مشال ریډیو ته وویل چې هر کال په لکونو زده کوونکي د کې داخليږي او فارغيږي. د نوموړي نمو پختل چې د لکونو په شمیر کې د مدرسو نه فارغ شوي دغه خلک بیا د ژوند کومو کومو برخو ته لاړ شي.
د دینی مدرسو نه درې قسمه خلک وزي. لومبه دا چې کوم کسان د معیاري مدرسو نه اعلی دینی تعلیم ترلاسه کړي هغه یا خپل مدرسه چلوي یا په نورو کې د استاد په هیڅ کار کوي. د دویمې یا منځنۍ درجه علم چې کوم خلک وکړي هغه ورسره دنیاوي تعلیم وکړي او ځان ته چرته نوکری ولټوي. او درېمه برخه کې هغه کسان شامل دي چې دینی علم ترې نیمګړی پاتې شي. هغه زیاتره عام کار، روزګار او مزدوري کوي چې د کم علم او بیروزګاری له وجې زیاتره په غلطو لارو روان شي او فرقهیز تشدد او نورو مجرمانه فعالیتونو کې اخته شي.
امیر رانا زیاتوی چې په لرو پرتو او کلیوالو سیمو کې زیاتره دینی مدرسې نه خو د حکومت سره رجستر شوي او نه معیاري دینی علم د ورکولو جوګه دي چې بیا د دې زده کوونکي نه اعلی دینی علم لري او نه د دنیا د تقاضو نه خبر وي او هم له دغه وجې د روخان فکر نه محروم پاتې شي. د خیبر پښتونخوا 400 ضلع کې مو د یوې دینی مدرسې د زده کوونکي روح الله شاه سره خبرې کړي چې علم په دوه برخو یعنی دینی او دنیاوي علم کې تقسیموي او وایي چې د رزق غم نه دی په کار. نوموړي زیاتوي
هر کله چې انسان خپل رزق سوچ کوي کنه نو هغه صرف د دنیاوي د تعلیم باندې منحصر نه ده. که یو سړی دا وایي چې ماره دنیا تعلیم اونو کنه زه به خوراک نه کوم، دا خبره داسې نه ده. البته د دنیا علوم یا عصري علوم چې خلک زده کوي د دین نه طالبان نه صرف په دین کې وته لږه اسانتیا را پیدا شي. هغې کې چې کوم کتابونه دي هغې کې اردو وي، عربي وي، فارسي وي، بعضې ځینو کې انګریزي وي، انګلش وي. نو د هغې علومو د زده کړې په اسانتیا کې دنیاوي تعلیم هغه فایده مند وي. د هغې لپاره دا دنیا تعلیم هم ښه سیز دی او باقي چې رزق دی نو د هغې الله وعده کړی ده، الله به هغه ورکوي.
روح الله شاه وایي چې په هر مسلمان صرف د دین علم فرض دی. په دې پوښتنه چې د دنیا نظام به څوک او څنګه چلوي نوموړی وایي
نو یوازې په دنیا کې د دیندار خلک نه دي، څنګه چې الله خپل دین لپاره خلک پیدا کړي، داسې د دنیا د چلولو لپاره هم خلک الله پیدا کړي. هغوی چې کوم دي دنیا ګټي دي، دیندارونه هم ورکوي، په خپل هم خوري. دیندار الله د خپل دین د خدمت د وجې نه دله مفتو کې ورکوي.
دا چې کوم خلک د دې مدرسو نه علم حاصل کړي، هغوی عملی ژوند ته څنګه ګوري؟ د خیبر پښتونخوا 400 ضلع د یوې مدرسې نه فارغ شوی تن الطاف حسین وای،
د دنیا غلو د ټولې پاتې چې دی هم دغه بس علم اوس زمونږ په 2008 کې فراغت شوی دی، اوس فارغ یو، اوس خپل درس تدریس کوو. لکه مونږ چې زده کړي دا بل تخایو، ډېره زموږ خو لکه دا څونه علما چې دي کنه، او دا درس د دوی سره تعلق دی. نو که چېرته سړی بیا د جمعات کې امام شو، نو هغه سره د خلک د تنخوا خبرو کې 1000 یا 1200 یا 1500 د دې نه زیاتی نه، او بیا چې دی دا درس کوي د ماشومانو په خپل لوکل جماعتونو کې، نو بعد بعد مولا پیسې اخلي یا لس روپیه میاشت یا شل روپیه دغه دغه د تن ذریعه. زموږ په دلته جمعات کې خدمای امامتی نشته، صرف دا درس دی او د ماشومان زیادت الا بالله خیر.
نوموړي نه مو پوښتلی چې د دنیاوي ضرورتونو پوره کولو لپاره څه حل ځلې کوي او کسنګه.
یرجی یو خبره دا ده چې زمونږ د خپل سند نه ده، چې مونږ ته په اتم کال باندې فراغت چې نه پدې باندې لکه خړې رخصت نوکری ملایږي، د سکولونو کې ملایږي، د کالجونو کې ملایږي. الله پسر والله دې ما خو امتحان ورنه کومه یې ان کمزور شانتي ما چې نه بیا ته غزانو پسې ګرځي. چې بس خدای پاک ما ضرورت پوره کړي، هغه کار والا نه چې څوک کار کوي دا نه راته په اسان طریقه پوره کړي، دا بچو ضرورت خو ضرورت په دقه وجه باندې. لکه زمونږ د علما دا هغه درس تدریس نه خوښي، هغه چې په اسلامیت کې ته ورته نمراغلي او دا خو داول نه والا ګرځا اخره پورې بس عربي کتابونه دی درس تدریس په سره مسلک دی.
بالکل
هغه چې هغه وقاله کتاب دی هغه اردو کې اسلامیت کې راغلی یا داسې مو تلوم دی، اصل اجر په دې باندې.
بلخوا دینی عالم پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وای چې د اسلام د روح مطابق د دنیا د جایز کار روزګار کول هم د عبادت درجه لري.
دا خو ضروری دی چې مونږ کا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وګورو. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په د دنیا روزګار هم کړی، تجارت هم کړی دی، د خلکو سره ناس پاس ته هم کړی دی، ژوند تیر کړی دی. او اسلام چې کوم دی هغه چې کوم دی گوتم بدھ تصور وو چې هغه د دنیا نه فرار اختیار، دا تصور د گوتم بدھ تصور په اسلام کې نشته. حضرت ابوبکر صدیق په خپل د کپړو تجارت کوو، حضرت عمر فاروق او د نور غټ غټ صاحب کرام، عثمان غنی رضی الله عنه غټ تاجر وو. نو دا شی چې کوم د اسلامي ضابطو کې اسلامي اصولو کې دا عین ثواب دے دے، اجر کار دے. امام ابو حنیفه زمونږ د کپړو ډیر غټ تاجر وو.
ځنې خلک دا فکر کوي چې څوک د دینی مدرسو نه فارغ شي، هغوی د دنیا د کار روزګار نه ډډه کوي. په دې اړه ډاکټر قبله ایاز وای،
عمومی سوچ خدا سے نه دی، ځکه چې عموماً زمونږ د دینی مدرسو خلق دي دا مونږ ته جامعات او تارازی او ایم فل او پی ایچ ڈی هم کوي، او بیا ډېر دینی مدرسو کې چې کوم ډېر داسې تکړه کسان دي آپ جامعاتو کې، یعنی په آخري یونیورسٹو کې راغلي دي، حیثیت استاد هم د دوی تعیناتی شوی ده، بل په سکولونو کې هم دوی استادان مقرر شوی دي، او نور ډېر داسې کسان دي چې هغه لګیا دي او نور داسې عقلي علومو طرف ته. خو یو معقول تعداد داسې شته چې هغه دا محسوسوي چې هغه اصلي علم چې دی همدغه علم دی چې کوم د مدرسو علم وایي، او دا جدید او د یونیورسٹو علم چې کوم دی دغه اصلي علم نه دی. نو هغه عموما لاړ شي بیا یا خپلې دینی مدرسې قائمې کړي، یا په جماعت کې څه درس شروع کړي، یا نور څه داسې سرگرمۍ شروع کړي چې هغه کې دوی د دنیاوي امورو نه ډېر کم خبر پاتې شي.
په دې پوښتنه چې آیا د دینی مدرسو نصاب یا کورس د موجوده دور د تقاضو سره برابر دی او که څنګه، نوموړی وای،
د موجوده سلیبس چې د مدرسو دی دا دومره بهتر سلیبس خو نه دی، ځکه چې دوی خپل هم دا محسوسوي چې په دې کې د تبدیلی ضرورت شته. نو اوس دوی دا ضروري کړی ده چې په مدرسو کې چاته داخله ورکوي نو هغې دپاره دا لازم ګرځوي چې لسم جماعت پاس کړي، او بیا هغې نه بعد دوی ته مختلف نصابونه دي، مختلف کتابونه دي چې په هغه کې فقه ته د دنیاوي او دینی معاملات او بیا په هغې کې تفسیر او حدیث دا ټول ورته ښیي. خو ځنا کیسې داسې دي چې د هغې ضرورت شته، لکه معاشرتي علوم چې کوم دي ډېره زیاته کمی ده، او تاریخ چې کوم دی د دې هم ډېره زیاته کمی ده په دینی مدرسو کې، بل بین الاقوامی حالات چې کوم دي، جغرافیه او بین الاقوامی حالات، د دې نه هم د دوی خبرتیا چې ما دا پکار ده او باید چې دا سیزونه په نصاب کې شامل شي.
ډاکټر قبله آیا زیاتوی دینی مدرسو کې د دین د علم تر څنګه د موجوده دور تقاضو ته پاملرنه ډیره اهمیت لري؟ د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د دینی مدرسو د زده کوونکو او د هغوی د کورس په اړه خبرې کوو. کارپوهان وای چې مدرسې په موجوده وخت کې د علم په خورولو کې لویه ونډه لري او دا به د ټولنې لپاره نور ډیره فایده وي که دوی په خپل کورس کې عصري علوم هم شامل کړي. د پېښور یونیورسيټي د تعلیم او تحقیق د څانګې مشر ډاکټر وزیم خان په دې حق لوي:
تقریبا یو لس کاله مخکې ما دا کوشش کړو چې دا شان یو برند چې اندازه کې ورته وي چې هغه د مذهبي او د انگریزی تعلیم والی چې دا دواړه یو دی او د دې یو برند یو کمبینیشن جوړ کړو او په دې مدرسو کې انټروډیوس کړو. دې لپاره ما ته یو عالم دی او مینې مو وکیم هغه دا کوشش دا کولو چې یاره زه یو داسې مدرسه جوړه کړم یو سکول جوړ کړم چې هغه انټرنیشنل سطح باندې وي او هغې کې د دې دواړو فیلډ چې کومو دی مذهبي اسلامي ورسره دم دغه طالب علمان د انګریزي تعلیم مثلا ساينس کمپیوټر ټیکنالوژي بایولوژي انګریزي لینګویجز چې کومو دی دام ورسره وي. خو دا وخت ضرورت دا دی چې زموږ کوم طالب علمان په مذهبي مدرسو کې چې دا ژبه مطالعه کوي ورسره د انګریزي تعلیم نه هم خبري نو کدا دواړه کمبینیشن ترې جوړ شي نو زه یو کامل سره جوړېدای شي.
ډاکټر وزیم خان وای په دې لړ کې دینی مدرسو ته پکار دی چې خپل رجستریشن د دینی بورډونو تر څنګه د تعلیمي بورډونو سره هم وکړي نو دا راز بعد د نه فارغ شوي کسان په اسانه نورو څنګه ته تللی شي. همدې خبرې ته په اشاره سره د پېښور یونیورسيټي د شیخ زید اسلامیک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان وای:
اسلام کومه قران نزیه تعلیم وګورو قران چته هم تعلیم ته پدې توګه نه ګوري
نو مولا زیاتوی اسلام د تعلیم په حواله ډیر واضح پیغام وړاندې کوي.
دا اسلام چې کوم د تعلیم نظریه ده هغه په دوه توګه ده، په دوه قسمه ده. یو د وحی لاندې ده او یو چې کوم دی د علم الاشیاء لاندې ده. دا وحی لاندې مطلب دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعه چې کوم قران راغی د مسلمانانو د تعلیم بنیاد د قران وي او قران چې کوم دی دا د بنیادی تور باندې د هدایت کتاب دی ټول انسانانو لپاره ټول مسلمانانو لپاره. اذن دا کوم چې مسلمانانو نظریه تعلیم یا اصول تعلیم یا نصاب تعلیم یا ذریعہ تعلیم یا څه ورته وای هغه د قران دلاندې د وحی دلاندې دی. البته هغه سره به علم الاشیاء څه ورته یا انسټرومنټل نالج څه ورته وای. انسټرومنټل نالج مینز چې هغه به د خپل وخت د تقاضو چې کوم علم ضرورت دی د کوم سیزونو ضرورت دی نو مسلمان طالب علم مسلمان عالم او مسلمان تعلیمي اداره به د دې جوړوي چې هغه به په هغې باندې ښه پوهوي.
ډاکټر دوست محمد وای چې د مسلمانانو د عروج دور ته وکتل شي نو په هغه کې دوی د دنیاوي او دینی علم فرق نه دی کړی خو په موجوده دور کې حالات د هغه برعکس دي. نوموړی د خپل ادارې په اړه وای:
زمونږ پروګرام دا دی، زمونږ نظام تعلیم داسې دی چې موږ په یو اړخ باندې اسلامي علوم چې کوم قرآن دی، حدیث دی، اسلامي تاریخ دی، فقه دی، چې موږ د اسلام هغه مسایل چې هغه روزانه نو مسلمان ورته مخامخ کیږي او ضروري دی چې هغه د برابرۍ مناسب تدبیر هغه ته وشوږي، بلکې زمونږ کوشش دا دی چې هر مسلمان د اسلام بنیادي مسایلو خبر شي په یو لاس باندې. په بل طرف باندې بل اړخ باندې مونږ دا کوشش کوو چې دا الګ دلته نه اوځي نو دا صرف یو مولا نه وي، یو صرف امامت ته تکل او تلاش کې نه چې چا په جماعت نه وي چې امامت ته پیدا ته ځان لا او روزي وګټه، بلکې د په تعلیمي ادارو کې او د په دفترونو کې د دا انسان د ژوند په نورو مکتبونو کې او په ادارو کې خپل ځان ته داسې نوکري هم د مقابله په امکانو کې شامل شي او د پاکستان یا د اسلام یو ښه خدمتګزار جوړ شي، یو ښه افسر جوړ شي.
ډاکټر دوست محمد زیاتوی: شیخ زید اسلامیک سنټر یو محدود پیمانه باندې خپل کار جاری ساتلی خو حکومت ته پکار دی چې هم په دې طرز ټولو دینی مدرسو ته د مکمل تعلیمي نظام شروع کولو موقع برابر کړي. دا راز بعد د زده کوونکي نه یوازې په دین بلکې دنیا کې هم د ټولو قومونو نه وړاندې لاړ شي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ، په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202212211. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.